امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا جا غشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا جا غشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د نورو مطالبو ترڅنګ د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د افغان مهاجرو د اوسېدو موده دوه میاشتې نور وځندوله په دې باره کې مو د افغان مهاجرو د چارو د مشر عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې ده خو اوس په مکړې د دې سات خبرونه ته
السلام علیکم د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وای پاکستان دا ومنله چې طالبان په خاورو کې ستا او لاغه ځای بریدونه پلانوي د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس او د کورنۍ چار وزیر ظاهرن د پاکستان له سفر خوش او عملی اقدامات ته پته مدي د دواړو لړپور افغان چارواکو د پنځشنبه په ورځ یو خبري غونډه تول چې پاکستانی چارواکو ته په دغه وخت کې د طالبانو او افغاني شبکې د موجودیت په اړه داسې اسناد ورکړي دي چې په هیڅ وجه انکار ترې نه کیدلی او باید په وړاندې اقدام وکړي د امریکا یو پوری چارواکی د رويټرز خبري ایجنسی ته ویل دي چې د سوری حکومت کې د کیمیاوي وسلو نوي قسمونه جوړوي او د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ دې ته تیار دي چې د سوری مشر بشار اسد د کوو پر ضد پوځي عملیات زکه وکړي چې د کیمیاوي وسلو د استعمال خطر ختم کړي دغه چارواکی ویل چې داسې باور کوي چې د اسد حکومت د خپل کیمیاوي وسلو ذخیرو یو څه برخه پاته کړي وي کله چې د امریکا او د روسي د موافقې پر اساس د مشک ته پکار و چې په 2014 کال کې خپل ټولي کیمیاوي وسلې د تباکول د پارس ورسپارلې وي دغه چارواکي خبرانو ته وویل چې د اسد د حکومت ځواکونه وخت نا وخت پر لږ اندازې د کیمیاوي وسلو استعمال کړی دي تیر کال د یغیانو تر کنټرول لاندې سیمې کې د سیرین زهرجن ګازو برید ورسته د ترامپ حکومت دې ته اړ شو چې د سوریې د شهرت په هوایي ډګر برید وکړي داسې فکر کېده چې د کیمیاوي وسلو دغه برید دغه هوایي ډګر څخه سوی وو د فرانسې چارواکو د پنځمه پر ورځ چې د فرانسې په کیلاس سم کې د ایریټریا او د افغان ماجرین ترمنځ جنگ سوی دی چې لامل یې څلور ماجرین په ډزو کې سخت ټپین سوی دي دوه نور ماجرین هم په ډزو کې لګیدلی خو زخمونه یې دومره جدي نه دي د غراز دولستان هم په نشته کې زخمیان سوی دي د فرانسې د کورنیو چارو وزیر کیرارد کولم وویل چې دای به سیمې ته د پنځمه پر ورځ د وضعیت له نږدې د تعقیب لپاره ورسی او ویل دي چې دا جدي پیښه ده د فرانسې چارواکو ویل چې د پنځبه په ماپښین د ماجرینو د مختلفو ټولنو ترمنځ نشته سیوی دي چارواکو دا هم ویل چې پولیسو مداخله کړې چې افغان ماجرین د 200 ایریټرایي ماجرینو د غواښونو څخه خوندې کړي د فرانسې چارواکو ویل چې د کلاس په سم کې 600 ماجرین وسیږي خو د بشري حقوقو د مرستو رسولو ادارې وایي چې د غشمیر 800 دي امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حماس مشر اسماعیل هانیه او په فلسطیني سیمو او مصر کې درې اسلام پالي ډلې د تراګرو پولیسو کې شامل کړي دي د غزه په تړاو کې د حرکت الصابرین ډله چې د امریکا پر وړاندې ایران هم راتل کوي او همدارنګه په مصر کې دوه افراطي ډلې د امریکا د تراګرو سازمانونو پولیسو کې شامل شوي دي د امریکا د قانونو پر بنسټ لدی ورسته با اسماعیل هانیه او درې افراطي ډلې د امریکا مالی او بانکي سیستم ته لاسرسي ونه لري د امریکا حکومت به شاوخوا 1000 سوریایي ماجرینو د اقامت موده 13 میاشتې نور هم وغځوي د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر کریستین نلسن پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د سوریې حالاتو په کتو سره پریکړه کړې چې باید د سوریې کډوالو د اقامت موده وژده کړي په اسپانیا کې څارنوال د هغه سندرغاړي لپاره د درې کارو د بند سزا غواړي چې په ټویټر کې د تروریزم د ستایلو تور پرې لګېدل دي د خبر تفصیل به د شکولا رمزي نو واورو
په سندرغاړي پابلو هیسل دا تور دی چې په ټویټر کې د تروریزم د سټایل ترڅنګ د هسپانی سلطنت او ځینو ادارو ته سپکاوی کړی د هغه اصلي نوم ریوازلا دی او نن د مادرید په محکمه کې حاضر شو په هغه دا تور دی چې د 2014 او 2014 کلونو په منځ کې د ای ټی ای او جی آر ای پی او وسلواله ډلې په ټویټر کې سایلې دي د هسپانی حکومت دا دواړه ډلې تروریستي سازمانونه ګڼي په محکمه کې څارنوالانو په هغه د تور هم ولګاوه چې په یوې سندرې کې د هسپانی پخوانی پاچا هوان کارلوس او پولیسو ته سپکاوی کړی هیسل بیا د خپلو کړنو دفاع کوي او وایي چې دا محکمه فاشسته ده تمه کیږي چې محکمه خپل حکم په څو ورځو کې ورکړي څارنوالانو همدارنګه ویلي دي چې د بند د سزا تر څنګ دي د سندرغاړی 50,000 ډالره نقدي جریمه هم شي اشق الله رحیم زوی امریکا غږ واشنگټن
او په فرانسې کې پیژندل شوی مولا طارق رمضان د جنسي تیری په تور نیول شوی دی د فرانسې چارواکو پرندول چې 55 کلن رمضان څخه د ابتدایي چیرون پر خاطر پښتنې ګرځنی شوې دي په فرانسې کې د مسلمانانو شوزو د حقوقي فعالې هنداره عیاري ادا کړې چې رمضان پرې 2012 میلادي کال کې په پاریس کې د دې پر هوټل خونه کې جنسي تیرې کړې دي. دا خبرونه شته د امریکا ژغ د آشنا رادیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت رئیس اسلام آباد ته له سفر څخه وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د راتلونکي شنبه په ورځ به یو پاکستانی پلاوی کابل ته سفر وکړي او په افغانستان کې د وروستیو بریدونو او د ډیورنت د کشې په هغې غاړې کې د تروریستي ډلو د پناه ځایونو په اړه به د افغان حکومت پوښتنو ته جواب ووایي. په دې باره کې زموږ خبریالی لیمه نیازی له کابله رپورټ راکړی.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزي د پنجشنبې په ورځ د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې پاکستان ته د خپل سفر جزئیات له خبریالانو سره شریک کړل او د پاکستان له صدر اعظم د هغه هیواد د استخباراتو رئیس د کورنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو سره څه باندې یو ساعت غونډه یې ګټوره وبلله. ښاغلی ستانکزي وویل په مختلفو کټګوریو کې د یو شمېر کسانو نوملړ او په پاکستان کې د تروریستي ډلو د روزنیزو مرکزونو په اړه یو لړ اسناد او شواهد د پاکستان لوري ته سپارلي دي. هغه وویل
احتمالا روز شنبه په اساس تعهد کې صورت گرفتن
د شبې ژمنې پر بنسټ ښایي د شنبه په ورځ د هغوی یو پلاوی کابل ته راشي او هغه پلاوی باید د هغو پښتنو په وړاندې چې هلته شوي او یا هغه توضیحات چې ورکړل شوي هغوی به د خپل دریځ او په ورته وخت کې د خپلو اقداماتو په اړه د افغانستان لوري ته بیرته معلومات ورکړي.
په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک وویل د پاکستان لوري وړاندیز کړی چې د تروریستي ډلو د فعالیتونو د زیاتېدو د مخنیوي لپاره دواړه هیوادونه نږدې همکاري ولري. ښاغلی برمک وویل
رئیس ایسای و وزیر داخله پاکستان مشخص پیشنهاد کرد
د پاکستان د ایسای رئیس او د کورنیو چارو وزیر مشخص وړاندیز وکړ د دې لپاره چې موږ د داډول پیښو مخنیوي وکړو د پاکستان او د افغانستان د حکومتونو ترمنځ په ډیره عالی کچه یو میکانیزم جوړ شي چې له هغې لارې موږ شو کولای معلومات او استخباراتي
اطلاعات استخباراتي شوه.
د ښاغلی برمک پر وینا پاکستان وړاندیز کړی چې دا میکانیزم په سیاسي او د امنیتي بنسټونو په کچه جوړ شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د غراز وویل چې پاکستانی چارواکو ته یو شمېر اسناد سپارلي او د دواړو هیوادونو پلاوی به راتلونکې اونۍ په کابل کې د دواړو خیزو امنیتي همکاریو پر څرنګوالي بحث وکړي. یو شمېر سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان باید دا مهال د ترهګرو په ځپلو کې عملي اقدام وکړي. د سیاسي چارو شنونکي جاوید غفور امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزي پر وینا د ډیورنت کرښې په هغې غاړه کې د طالبانو د روزنیزو مرکزونو موجودیت په پاکستان کې د طالبانو او نورو تروریستي ډلو د مشرانو حضور د هغو مدرسو شتوالی چې سخت دریځي دوده وي او د افغانستان په خلاف د تروریستي ډلو فعالیت هغه موارد و چې له پاکستاني لوري سره د تېرې ورځې په غونډه کې ورباندې خبرې وشوې. ښاغلی ستانکزي خبریالانو ته وویل افغانستان تمه لري تر څو پاکستان د هغو تروریستي ډلو په وړاندې چې د دواړو هیوادونو لپاره ګواښ دي عملي اقدامات ترسره کړي او که پاکستان په دې برخه کې مثبت ګامونه پورته نه کړل افغانستان به د نړیوالو او سیمه ییزو مراجعو له لارې خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
درنو اوریدونکو د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې د افغان مهاجرو د اوسېدو موده دوه میاشتې نوره وځنډوله. دا چې دوه میاشتې وروسته به د افغان کډوالو سرنوشت څه وي موږ په پېښور کې د افغان مهاجرو د چارو د مشر عبدالحمید جلیلی سره لنډه مرکه کړې ده. ترم عبدالحمید جلیلی صاحب د پاکستان حکومت افغان مهاجرو ته په خپل هیواد کې دوه میاشتې نور وخت ورکړی دی نو دا معلومه ده جلیلی صاحب چې دوه میاشتې وروسته به څه وسي؟
یقینا لکه څنګه چې تاسو ویلي چې پاکستان حکومت دغه متوقع فیصله و چې بیا به مې لنډمهاله وخت ورکوي. تیره هفته چې په پاکستان کې د افغانستان لوی سفیر او د ریاست جمهوري مقام ځانګړي استازي محترم ظاهر وال صاحب د پاکستان د سرحدونو چارو وزیر سفران وزیر قادر بلوچ سره ما ارسه درلودله.
بله.
هغه ناسته کې د پاکستان لوري ویل چې موږ په یو نوي میکانیزم او په یو نوي طرحه باندې کار کوو او هغه موږ کابینې ته وړاندې کوو. په دې اساس باندې د دې همدغه متوقع و چې لنډمهاله وخت پی ورکي، خو دا چې د فبروري د لسم نه تر فبروري شلم پر منځ کې به د پاکستان یو ډیلیګیشن د وزیر سفران په مشرۍ باندې عبدالقادر بلوچ افغانستان ته ځي. اول ته به د افغانستان د چارواکو سره مزید نه ګوري او کومې طرحې چې دواړه ملکونه د مهاجرینو د ریپارټیشن د عودت اړوند لري، چې هغه څومره ظرفیت او کپاسیټي افغانستان لري چې هغه هلته زیاتېږي شي، او نور مسایل په دې اړوند باندې په دې ټولو باندې به هلته په تفصیل سره بحث کېږي او ټوله موضوع به هغه وخت واضح شي.
بله. راوسو د پاکستان حکومت لیسه په افغان مهاجر چې حالت ګورو په پاکستان کې چې اکثره او سیږي په اصطلاح په یو توفی سدي، نو د دوی حالت کلونه کلونه تیر کړی دی، تعلیم یې کړی دی، جایدادونه لري، کورونه لري، بزنسونه لري، اولادونه حالت مکتبونو تعلیم پای ته رسولی دی او حالت ژوند کوي. نو د پاکستان حکومت د دغو مهاجرو ستونزو ته څنګه کتلی دی؟ یعنی د دې د ستونزې په نظر کې نه دی نیولی؟
یقینا څنګه چې تاسو مخکې ویلي، د اته دېرش کالو راهیسې افغان مهاجرین په پاکستان کې لږ شتون لري. هغه وخت کې چې روسانو حمله او تجاوز په افغانستان باندې و، په دې اته دېرش کال دوران کې 2.3% زمون مهاجرین هغه څوک دي چې دلته پیدا شوي دي. په دې معنا چې د مثال په توګه موږ تر 2.5 لک مهاجرین دلته راجستر او غیر راجستر تقریبا دلته لرو، نو په هغه کې تر 1.5 لک مهاجرین هغه څوک دي چې دې پیدا وار دي او نور هغه څوک دي چې د افغانستان نه راغلي دي. بینام دی خلکو تعلیم هم دوتا کړی دی، دی دی محیط سره هم بلد دی، دی 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 ماحول سره هم بلد دی. لیکن من په دې سره سره د پاکستان د حکومت نه شکریا ادا کوم او خدا شکر مې دې په ادا کړی شي چې په دومره اته دېرش کال په دوران کې دومره غټ کمیت سره د افغانستان او بهرین له ټولو تقبل کړل، دغه برداشت کړل او به په ځنګړي ډول سره د پاکستان خلکو نه د عوامو نه او به په ځنګړي ډول سره د خیبر پښتونخوا خلکو نه باید دا فکر یو کړی شي. لیکن د مهاجرت پدیده به هم د اختتام طرف ته باید لاړه شي او مهاجر هم په دې باندې پوه شي چې زمونږ اصلي ټاټوبه چیرې افغانستان دی، او که په دغه وخت کې زمونږ مهاجرین تصمیم ونیول شي یو څو کاله نور کې شي ټول د دې پیداوار کېږي، بنا دغه مهاجرینو ته د یو هویت ورکول او تشخص ورکول د ټولو نه یو غټ اجتماعي موضوع چې را روانه ده.
بله. او اوس هم د پاکستان څخه افغانستان ته مهاجر روان دي؟
د پاکستان څخه وو دا یو موضوع ته چې تاسو اشاره وکړم چې همیشه په جیمی کې زمونږ د کوم چې د ریپارټریشن وی آر سی سنټر دی، ورنټر ریپارټریشن سنټر دی، دا بندې هغه د مارچ په میاشت کې به هغه شروع کیږي. لیکن که موږ سکیجولینګ موضوع چې دا چې موږ نام نویسی کوو هغه سکیجول سنټر دی، هغه کې هغه شروع دی، او چې کوم غیر راجستر شوي مهاجرین دي هغه په خپله خوښه باندې کم تقریبا په کم تعداد سره اوس هم افغانستان ته روان دي، خو په هغه منوال سره نه دي لکه څنګه چې پوهونه کیږي.
بله. استاسی کور ودان ډېر مننه محترم عبدالحمید جلیلی صاحب چې تاسو معلومات راکړل موږ ته.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدلې مه هیروئ.
په 2015 کال کې د داعش ډلې د افغانستان او پاکستان لپاره د اسلامي دولت د خراسان ولایت په نوم یو نوې جبهه جوړه کړه. د افغانستان په ختیځ کې جنگیالي ځای پر ځای کړه او د اچن ولسوالۍ په شمول یې د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې جګړې پیل کړې. داعش د ماشومانو په ګډون د سیمې خلک جلب او جذب کړل. امریکا جغ له دوو ځوانانو سره چې د داعش په لیکو کې جنگیدلې خبرې کړې دي.
زالتن حکلانو ما اوس دوه لس کلانې ما کله کلک به ویډیوګانې م راته ښکاره کولې چې دغه سې دغه کړی جنګونه او دغه موږ سره ښایي او پې دایي دغه کړی.
داعش لال محمد او ورورې بخت علي ته دوه کاله ښوونه او روزنه ورکړه، خو دوی اوس بیرته عادي ژوند ته ګرځېدلي دي. موږ د دوه ماشومان له کورنۍ سره د غوی د پلار او یو تن محلي پولیس په حضور کې د ننګرهار پاتین ولسوالۍ کې ولیدل. د داعش جنگیالي د جلب او جس په خاطر د دغو تنکو ځوانانو کور ته ورغلي وو.
دا ویډیوګانې به موږ ته خودش دا ظلم کا دا ظلم کا کوم ارګانونه چې دا دوه سره چولیاړ دي کاپیر شاته یو دوی مخ ته ولیاړ دي کنه موږ له دا احساس راغی چې موږ بس دوه عزت ودرګو بس دوه سره جنگ وکړو.
د دغو ځوانانو پلار له داعش سره په یو ځای کېدو خپل ځامن هم د جنگ ډګر ته راکش کړل.
دغه شپاړس دغه خوښه کوم نه ګیره مالته نه وه ماشومان ډیرو تقریبا ډیر کسانو بس دا مسئلے هغه به تکړه او د ماشومانو ذهن دغه بس بیا نور سوچ نه کا ډایرک بس کې انتحاری حملو ته یم کا یو کو ډایرک اندا کار د چوک ټول تکلیفونه بس داسې ډایرک پر جانت لږ
روزون کو پر دوی عملی او نظری مشق او تمرین وکړ او دوی ته د کلاشینکوف اتومات تومانچو بمونو او راکټ لانچرو د کارولو طریقه و خودل شو.
او اسکاټه چرواه وس ویل چې لا دا خبر شي موږ به پوسټو د خومن جنگونو کړو او ته بل اخر لیم سره ګل سوالای مې په دی یو کړی.
دا ځوانان او پلاری پس لدی چې په یوه نخته کې ماتي وغوړه بیرته خپل مینو ته وګرځیدل. دوی پلاروس له پولیسو سره همکاري کوي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی امریکا غاک ته په تازه مرکه کې ویل دي چې بهرنیان په افغانستان کې له داعش څخه ملاتړ کوي.
ذات کافی به دست مردم بود و هم در با ما شریک میکرد برزی که ما تقاعد کردم البته که 3 سال پیش که داعش توسط خارجات پای میشه و خارجات اینجا کی هستن؟ خارجات اینجا و امریکا هستن.
خود افغانستان حکومتی چارواکی وایی چه پاکستان لداعش سخم لاتر که او دو داغ جنگیالی و ترشا دی سیم استخبارات ولردی. د داعش لخوا د ځوانانو د جلب او جذب مسلې ته په اشاره د دفاع وزارت وان جنرال دولت وزیر وایي چې حکومت د داعش ټول تبلیغاتي وسیلې لمنځه وړي دي.
په هغه وخت کې چې داعش هلته رادیو درلودله بدرې د فی څلور د فی خپل رادیو فعال کړه که تاسو ته معلومات وي هغه رادیوګانې موږ د دوی تخریب کړي د دوی د تبلیغاتو مخه مو ونیوله. د دې څنګ زموږ دینی عالمان په ټولو غونډو کې تاسو به 13 ورځې لیدلی وي چې په کابل کې غونډه وه وی په دې خپل خبرو کې د داعش په ضد باندې فتوا ورکړه د مخالفینو په ضد فتوا ورکړه.
د دفاع وزارت چارواکي وایي چې افغان پوځیانو او نړیوالو همکارانو تر اوسه د داعش 4 جګپوړي قماندانان په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې وژل دي او اوس د افغانستان په ختیځ کې د دغه ډلې خطر ډیر کم شو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. لکه څنګه چې ملت ته په خطاب کې د ولسمشر ترامپ د وینا اغیزه په عمومي ډول مثبت یاده سوي او جمهور غوښتونکي پرې خوشاله دي، خو د 2014 کال په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې د تحقیقاتو په تړاو جنجال روان دی. د کانګریس یوې مخکښې دیموکراتي غړي ویلي چې جمهور غوښتونکي یو سري او محرم مکتوب سپینې ماڼۍ ته تر لیږلو مخکې تحریف کړی دی. د دې نوو پرمختګونو په اړه نور جزئیات د نسیم ستانیز څخه واوري.
د دغه سری سند په اړه له ولسمشر ټرمپ نه د سې شنبې په ماښام دا خبره وروسته له هغه نه واورېدل شوله چې د جنوبي کارولاینا استازي جیف دانکن وویل راځئ چې دا سند خپور کړو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورته وویل هو اندېښنه مه کوه سل په سلو کې به خپور کړو. په عین حال کې دیموکرات استازي ادم شف د جمهوري غوښتونکو د کمیټې مشر دیوین نونس ته په ولیک کې خبر ورکړ چې دیموکراتانو ته د چهارشنبه په ورځ دا معلومه شوله چې په دغه سری مکتوب کې ګوتې وهل شوې. د کمیټې غړو ته دا فرصت په لاس ورنغی چې هغه وګوري.
دا یو ډیره خوشینونکې ورځ ده ځکه چې نن زموږ خپل کمیټې د ولسمشر ګټې او خای خپل سیاسي ګټې لاملي ګټونه جوړې وګڼل او دا حالت ډیر ربړونکی دی.
د دیوین نونز ویان د دې په ځواب کې وویل چې د دې سری سند هغه نسخه چې دوی سپینې ماڼۍ ته ورلېږلې ده په هغې کې ډیره کمه تصحیح شوې ده، خو دیموکراتان هڅه کوي چې له هغو تېرو نه چې په دې مکتوب کې تشریح شوي دي د خلکو پام بلې خواته واړوي. له بل پلو راپورټونه وایي چې د ملت ته خطاب لوینانه ورسته په عمومي ډول د خلکو ځواب د ولسمشر ټرمپ د وینا په وړاندې مثبت. تازه کچې ولسمشر ټرمپ په دې وینا کې پر یووالي او دوه ګوندي همکاریو ټینګار وکړ. دې کار جمهوري غوښتونکي خوشاله کړل، خو دیموکراتان لا پر هغه شکمن دي چې اصلي مقصد به څه وي.
موږ ټول په ګډه د یوې ډلې امریکایانو او یوې کورنۍ په توګه هر څه کولی شو. دا زموږ د ټولو شریک کور دی، یو زړه، یو مقصد او د امریکا یو ستر بیرغ لرو.
جمهوري غوښتونکي وایي د ولسمشر پیغام او لهجه د ګډ دوه ګوندي کار لپاره نرمه وه.
هغه د کورنۍ د صحي رخصت په تړاو چې پیسې به یې حکومت ورکړي خبرې وکړې، د زیربنی خدماتو خبرې وکړله، د کارګرو د روزنې او مخدره موادو خبرې وکړله. دا ټولې خبرې دوه ګوندي اهداف دي.
دیموکراتانو د هغه د خبرو په اړه اکثر لاسونه نه پړکول او دا یې څرګندوله چې هغه اخلاص نه لري. د ډیرو دیموکراتانو سره دا پوښتنه وه چې آیا ولسمشر او کانګرس به په رښتینې توګه دې ته لیوال وي چې د کډوالۍ پر جنجالي مسله روغه جوړه
وکړي.
دیموکرات جیم مکګاورن وویل د ولسمشر نظریات د کډوالۍ په اړه افراطي دي او د ډیرو کمو خلکو خوښېږي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات تر لاسه کړئ، نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د روسي رسنیو د راپورټونو لمخې د پاکستان او روسي ډیپلوماټانو په مسکو کې د افغانستان پر روان وضعیت خبرې کړې دي. د پاکستان پر وضعیت د روسي او پاکستان د ګډو خبرو اهمیت مو په مسکو کې د مشت افغان سیاسي مبصر ډاکټر شیر حسن سره په مرکه کې کړي. هغه لومړی د دې خبرو پر اهمیت غږیدلی دی.
زه فکر کوم چې د افغانستان لپاره دا خبرې دونه ګټورې او یاداوي د افغانستان د ګټې لپاره نه، بلکې د هغه څه د کنټرول لپاره او د هغه څه د ترلاسه کولو لپاره چې دوی د افغانستان د جنگ په اړه لري او متاثر دي دغه دواړه هیوادونه د افغانستان د جنگ نه یا د افغانستان په جنگ کې د دوی ګټې په خطر کې دي. د دغه څه د راسته لاوړلو لپاره د افغانستان د حالاتو په ښه کېدو او بدیدو کې که د افغانانو ګټې یو کتاوان دوی په دغه خبره باندې دوی نه متاثر نه دي، خو د خپلو ګټو لپاره متاثر دي، پاکستان هم او روسیا هم. او زه فکر کوم دوی غواړي چې دغه ګټو کې سره نږدې شي نسبت دې ته چې دوی په افغانستان کې د سولې ډېر زیات خبرې ته علاقه مند دي.
بله، د پاکستان او روسیې کومې مشترکې ګټې دي په افغانستان کې چې دغه دوه ملکونه د افغانستان په وضعیت مشترک نظر ولري، همغږي شي او د وضعیت د بهبود لپاره به مشترک نظر ورکړي؟
د روسیې او پاکستان د روابطو خواله یا بدواله د شوروي د زمانې څخه کوم مخکنه پیشینه نه، البته خواله بدواله خو یې سره نشول، خو دا کوم مخکنه پیشینه نه لري. د شوروي په زمانه کې هم هغه وخت پاکستان روسیې یا شوروي د افغانستان سره ښې اړیکې درلودلې. پاکستان د امریکا او یا غربیانو په څنګ کې ولاړ او د شوروي او روسیې د هغه په جمله کې د روسیې سره ښې اړیکې نه درلودلې. خو په دې وروستیو وختو کې هغه وخت چې کله د یوې خوانه د امریکې په خارجي سیاست کې پاکستان ته ښه ځای نه دی ورکړل شوی او یا د خپل مناسباتو تمایل افغانستان طرف ته تمایل پیدا شوی دی، نو پاکستان هم په دې هڅه کې دی چې ځان ته په سیمه کې دغه یو زورور ملګری پیدا کړي لکه روسیا. او چین، روسیا هم په دې هڅه کې دی چې ځان ته په سیمه کې د افغانستان په یو ځای بل شریک پیدا کړي چې هغه پاکستان دی. نو زه فکر کوم چې دغه په دغه تمایلات د دوی د روابطو نږدې کېدل د دوی لپاره ګټې لري.
بله، یو بل موضوع ته چې غواړم ساس نظر واخلم ډاکټر صاحب، چې سیمه ایز رقابتونه څومره دغه دواړه هیوادونه د ته حسي چې باید د افغانستان په قضایا و کې دوی دخالات وکړي.
واضح ده په ځانګړي ډول د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د وروستیو څرګندونو او هغه ستراتیژي چې دوی د افغانستان کې د جنگ په اړه یا په افغانستان کې د سولې د راوستلو په اړه باندې اعلان کړل، او په هغه کې پاکستان ته کلک غوته ونیول او پاکستان د دغه خبرو نو وروسته د معنی انزوا سره مخامخ کړی دی. د ډونالډ ټرمپ په خبرو کې روسیا او چین هم د هغو هیوادونو یا د هغو قوتونو په نامه یاد شوي دي چې هغه د امریکې ګټو ته په رقابت کې نقص رسوي، نقصان رسوي، تاوان رسوي. نو په دغه رقابتونو کې پاکستان هم هڅه کوي چې ځان ته شریک پیدا کړي او روسیا هم هڅه کوي، او په دې هڅو کې به دغه ناستې هم د دې لپاره دي چې په افغانستان کې د جنگ موضوع د دوی لپاره په اصطلاح د خبرو اترو اجنډا شي، او په دې کې بیا د خپل روابطو د نږدې کېدو لپاره هم مایم پرمختګ وکړي.
bale خو د افغانستان په سبات کې د دې هوادونو کومې ګټې خوندې دي؟
روسیا هم که دوی چیرې دا خبرې چې دوی کوي او هغه څه کارونه چې هم ورته منتظر دي او د دې توقع لري چې دوی دغه ناستې او دغه خبرې صادقانه وي، نو روسیا هم د خپل څه ګټه ده، ځکه د یوې خوا نه خو د روسیې هغه د ډېرې مودې په اوږدو کې د روسیې ډار او ویره له دې چې تروریزم او ترهګري د مرکزي اسیا له لارې کېدای شي چې د روسیې د قفقاز په سیمه کې نفوذ وکړي، او دا د دې خبرې نه نگرانی لري او د دې خبرې نه دام لري، او همیشه دا خبره یادوي چې په افغانستان کې او خصوصا په افغانستان په شمال کې د وضعیت خرابېدل د روسیې په وضع باندې مستقیم اغیز کوي. په افغانستان په ټوله کې د دوی ګټه ده، افغانستان په ټوله کې د دوی لپاره د مرکزي اسیا دروازې خلاصېږي، د دوی ټول تولیدات او هغه څه چې زراعتي محصولات یا صنعتي د مرکزي اسیا د هېوادونو لپاره د دوی ډېر ښه مارکیټ دی مرکزي اسیا، او په دې کې د پاکستان ګټه ده، مګر که دا کار صادقانه وکړي.
بله ډېره مننه ډاکټر صاحب شیر حسن، کورم ودان.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدلې مه هېروئ.
ننګرهار په هسکې مینې ولسوالۍ کې واکسیناتوران ادعا لري چې په ناامنو سیمو کې هم ماشومانو ته د پولیو واکسین رسوي. نور تفصیل زموږ د همکار ضیاءالرحمن حسرت په رپورټ کې واوري.
د نیګرار په هسکې مینې ولسوالۍ کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې له ویرې د واکسین کولو چارې له خنډونو سره مخ وې. د نیګرار عامې روغتیا ریاست ډېر ځله په دې نه دی توانېدلی چې تر ګواښ لاندې سیمو کې له 15 کالو کم عمره ماشومانو ته پولیو ضد واکسین ورسوي. په هسکه مینه کې د پولیو واکسیناتوران ادعا لري چې دوی د داعش تر ورکې لاندې سیمو کې هم 80% کې د پولیو ضد واکسین تطبیقوي. د هسکې مینې اوسېدونکي او د پولیو واکسین یو کارکوونکی چې خپل نوم سکندر یادوي وای چې هیڅ سیمه د واکسینو له پوښښ څخه نه ده پاتې شوې.
بالکل کیږي که چاته اشتباه کاره کیږي پس او څوک لیګل هم شي چې رښتیا غونې نه کیږي څوک لیګل شي معلومات ورته کیږي چې بالکل کیږي او شو خلک هم کار دي ولسون هم کار دي ورسره او هغه خلک سره د دیشانو سره د سباز سپینګرو خبرې کړي دا په واسطه باندې دا موضوع حل شوی مخکې نه کیده.
په هڅه کمینه کې د واکسینو مشر دفتر خان هم تاییدوي چې تر ګواښ لاندې ډېر شمېر سیمو کې هم د دوی واکسیناتوران پولیو ضد واکسین تطبیقوي. هغه وایي دوی له بیلابیلو لارو غواړي ماشومانو ته پولیو ضد واکسین ورسوي.
دغلته تطبیقیږي او دوی دا د سره میاشت څه دغه لري چې دوی هغه ځمکو کې دغه کوي فعالیت کوي. پټ ولې چې د چا ګوته د واکسین نښه دا ده چې د ماشوم چپه ګوته به د چپ لاس وړه ګوته به رنګي دا نه رنګیږي پکې کنه، خو کیږي سره میاشت خواري کوي او کوشش کوي چې دغه وي نه صرف جاري خو نه کوي چې شنه بکسه غاړه کې واچوي ولته چې دغه سینه کوي.
خو د نیګرار عامې روغتیا ریاست چارواکي بیا وایي چې د هسکې مینې په یو شمېر سیمو کې د پولیو واکسینو پر مخ خنډونه شته او ماشومانو ته پولیو ضد څاڅکي نه رسیږي. د دې ادارې مشر ډاکټر نجیب الله کاموال آشنا راډیو ته وویل د قومي مخاورو په سلام مشوره او مرستو یې هڅې پیل کړي چې تر ګواښ لاندې هغو سیمو کې چې لا هم ماشومان نه واکسین کیږي له 15 کالو کم عمره ماشومانو ته پولیو ضد واکسین ورسوي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.